شما را به خدا یک تا میسپاریم. خدا نگهدار.
افغانستان که دیم از دیگر تلور بجی شوی دیخ پرونه که موز نوریس نوری هر کلی کوم.
نن یو خاص ورست پس لدین به زمانی قید و شرط نی امریکا به در افغانستان ولس سر تلپای دریگی.
افغان ولسمشر د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر نوې ستراتیژي وستایل دغه نوې ستراتیژي په اړه د مختلفو لورو لاکس لاملونو مخبرو او کارپوهانو سره هم غږیدلی یو. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو نو سرټ کې د افغانستان ولسمشر د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو د ستراتیژۍ په اړه په غبرګون کې ویلي دي چې دا ورځ د افغانانو لپاره خاصه ده، ځکه د دې خبره امریکا به د زماني قید او شرط قید پرته له افغانستان سره همکاري وکړي. دغه ورځ د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ هرکلی کړی دی، او د امریکا د فوځي جماعت په یوه ناڅاپي سفر عراق ته تللی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو د نوې ستراتیژۍ هرکلی وکړ. محمد اشرف غنی نن کندهار ولایت ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې د وینا پر مهال دا ورځ د افغانانو لپاره خاص او بلله. ولسمشر غنی د کندهار چارواکو سره د خبرو پر مهال وویل
نن یو خاص ورځ ده، ځکه د امریکای ولسمشر څو ساعته مخکې یو وینا ورکړه. هیله ده چې دا وینا اوریدلی، که نه دم اوریدلی پیغام واوری، نور پس لدینه به زمانی قید و شرط نی امریکا به در افغانستان ولس سر تلپای دریگی.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم په کابل کې خبری غونډې ته ویل چې د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي په بشپړ وضاحت سره اعلان شوه. ښاغلی عبدالله ویل هیله لري چې هغه وادونه چې د تروریزم پټنځایونه لري د امریکا د غوښتنې سره سم د تروریزم له ملاتړ لاس واخلي. تېره شپه د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه، او په هغه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د خپلې همکارۍ د دوام تر څنګ له پاکستانه په کلکه وغوښتل چې د تروریزم پر وړاندې مبارزې کې همکاري وکړي. د ویل چې اوس په پاکستان کې د تروریستانو ځالې او پناه ځایونه شته چې له هغه ځای د امریکا خلک په نښه کېږي. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ هرکلی وکړ. ستولتنبرګ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې زموږ د هدف پر ځای دی چې افغانستان هیڅکله بیا د تروریستانو لپاره په ځاله بدل نه سي، چې زموږ هیواد وګواښي. په افغانستان کې د ناټو د استازي ملکي ویاندي ماریون اوبری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
The Secretary General of NATO Jens Stoltenberg welcomed
دا وای د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د شرایطو پر بنسټ ولاړې تګلارې هرکلی کوي. نو موبړي دغه راز ویلي چې افغانان باید د سیاسي روغې جوړې او سولې لپاره په ګډه کار وکړي. بلخوا په کابل کې د امریکا سفارت ځانګړي شارج دافیر د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان حکومت باید د اصلاحاتو لپاره خپلې هڅې دوه برابره کړي. هوګو لارنس ویلي افغان حکومت باید خپلې مهمې ژمنې لکه د انتخاباتو ترسره کول او د فساد له منځه وړل عملي کړي. د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت او د کلیوالي پراختیا شوراګانو د رئیسانو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې یو ډیر شتړونونه لاسلیک شو. د کلیو پراختیا وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژې په 13 ولایتونو کې د اوبو لګول او کرنې سکتور د پیاوړتیا په برخو کې پلي کیږي.
یو څلو دیرش تړونونه دی لاسلیک. دغه تړونونه مجموعي ارزش 302 میلیون افغانی لګښت شي. 90 سلنه د آسیایي انکشافي بانک او 10 سلنه د خلکو او د شوراګانو سهم ده چې تمویل شي.
نوموړي همدارنګه وویل چې په تیرو دوو کلونو کې د 4 میلیارد افغانیو په لګښت 918 تړونونه په بیلابیلو برخو کې لاسلیک شوی دی، چې اکثریت پروژې بشپړې شوی دی. دا تر دې مهاله د افغانستان مهم خبرونه و سم څو نړیوال خبرونه لرو. زموږ اخلاص د راډیو اوري. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس په یو ناڅاپي سفر د عراق پلازمینې بغداد ته ولاړ. تمه ده شغلی ماتیس په بغداد کې د امریکا له پوځي قمندانانو او د عراق لوړ پوړو حکومتي مشرانو سره وګوري. دغه راز نوموړی په پام کې لري په اربیل کې د کوردستان د سیمه ییز حکومت مشر مسعود برزانی سره چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې یې مرسته کړې ده هم خبرې وکړې. د جیم ماتیس تر سفر دوه ورځې د مخه د امریکا په ملاتړ د عراق امنیتي ځواکونو له اسلامي دولت ډلې څخه د تل عفر ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د ښار د موصل پاتیا کیلومتر او د سوریه له پولې 150 کیلومتر لري پروتای چې د اسلامي دولت ډلې وروستۍ مرکز بلل کېږي. او د امریکا متحده ایالاتونو او روسیا استازو د اوکراین د ختیځ د کړکیچ په اړه خبرې کړې دي. د اوکراین د ختیځ د کړکیچ د هواري لپاره د روسیې استازي ولادیسلاف سورکوف د بلاروس په پلازمینه منسکي د تړلو دروازو تر شا پرون د امریکا له استازي کورت ولکر سره بحث وکړ. ولادیسلاف سورکوف روسی خبریالانو ته ویلي چې له خپل امریکایي سیال سره په نوې لارو چارو خبرې وکړې او په دې موافقه ته ورسېدل چې د اوکراین په ختیځ کې موجود کړکیچ یو لوري ته هم د منلو وړ نه دی. سورکوف وویل چې دواړه لوري د اوکراین په ختیځ کې د سیاسي ثبات او سولې د ټینګښت لپاره د مینسک د 2015 کال د تړون په تطبیق ټینګار وکړ. د خبرونو پای.
لفرې با ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولنده په خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر د افغانستان او سیمه په اړه د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژي هرکلی وکړ.
نن یو خاص ورځ پس له دینه به زمانی قید و شرط نه ای امریکا به د افغانستان ولس سره تل پای دریږي.
د دغه نوې ستراتیژي په اړه د مختلفو لورو له عکس العملونو مو خبرو او له کارپوهانو سره هم غږیدلی یو.
پښیمه کې هغه هیوادونه چې په افغانستان کې لاسوهنه کوي دا غوړي د خپلتیا موضوع هم په نظر کې ونیول شي چې دا یو اساسي خبره و چې دا په نظر کې نیول شوې ده.
ستاسو نظرونه هم خبرو.
امریکا اوس پاکستان مو پیژنده چې د ترهګرو ځای ده.
د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي په اړه راپورونه او مرکو سربیره د خبرونه په دوهمه نیمه کې ازادي راډیو د خزو او ګړې اچار دوه ځانګړي پروګرامونه هم مهیروي. افغان ولسمشر د افغانستان او سیمې په اړه د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژي هرکلی وکړ. محمد اشرف غنی چې د سیشن بي پورزې په کندهار کې وی غونډې ته وینا کوله د امریکا له ولسمشر نه مننه وکړه او ویل چې دغه ستراتیژي د افغانستان لپاره د افغانانو لپاره ښه پیغام ورکوي. په عین حال کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې دغه ستراتیژي په بشپړ وضاحت سره اعلان شوه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بلخره تیر شپه د افغانستان او سیمې لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه. په دغه اعلان کې ولسمشر ترامپ پر پاکستان بیا بیا غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد مبارزه کې همکاري وکړي. نور حاله د ازادي راډیو د خبريال اکرام الله اکرام پر راپور کې اوري.
بلاخره د امریکا متحده ایالاتونو لوګ د زند او دقیق ارزونې وروسته د افغانستان او سیمې لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړ چې د افغان حکومت له تود هرکلی سره مخ شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د سې شنبه په ورځ په کندهار کې وی غونډه ته وینا کوله ویل د ستراتیژي ځکه مهمه ده چې افغانستان سره د امریکا له لوري له وخت او وقیت پرته اوږدمهاله مرستې پکې شاملې دي.
نور پس له دینه به زمانی قید و شرط نه ای امریکا به د افغانستان ولس سره تل پای دریږي. زرد امریکای له دروند ولسمشر او ټول امریکای امنیتی کابینه او سیاسي برخه نه چې دی برخه کې موږ سره په وضاحت او په شفافه توګه ودرېدل د زل کومې مننه. پیغام یوازې دا نه ده چې دوی موږ سره دري، پیغام دا ده چې افغانستان کې به د تل پای سولې حمایت کوي.
دا په داسې حال کې د چینن سهار وختي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان او سیمې لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه. ولسمشر ترامپ افغانستان ته د نورو ځواکونو د لیګولو یا د ځواکونو د استلو یادونه ونه کړه، خو پر پاکستان بیا بیا غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې همکاري وکړي. خغلی ترامپ وویل چې امریکا به د افغانستان د حکومت او امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د همدارز وویل چې په پاکستان کې به د تروریستانو د پناه ځایونو په وړاندې غلې پاتې نشي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله دغه ستراتیژي ل اعلان سو ساته ورسته په کابل کې وی خبری غونډه تر اخره شو او د افغانستان او جنوبي اسیا د هیوادونو لپاره د امریکا ل نوې ستراتیژي هرکلی وکړ. خغلی عبد الله ویل چې د ډونالد ترامپ غوس او روخانه خبرو په ډاګه کړ چې د امریکا نوې پالیسي د پخوانیو پالیسیو سره توپیر لري، په ځانګړي ډول د تروریستانو د پټنځایونو په اړه چې د افغانستان له پولو ورخوا په پاکستان کې دي.
یو مهم خصوصیت د دغه پالیسی وضاحت او قاطعیت و مستقیمه اشاره هم پټنځایونو ته شوی و او ضرورت د دې چې دغه پټنځایونو ته هیڅ څوک اجازه ورنکړي. دا یو لیکسي تفصیل درلود، اخوا او دخوایی که او چی سکیجی که او نشی سکیجی که داده اغوی پیام او پا دغا وضاحت فکر کنم چه دغا سی پیام دغا منطقه تا گراندیشوی نو.
اجرای رئیس عبدالله عبدالله همداشان وویل د دغه پالیسۍ له اعلان وړاندې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس له د او افغان ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کړې وي او د نوې پالیسۍ په اړه توضیحات ورکړي وو. عبدالله د دغه پالیسۍ تطبیق یوازې د امریکا په ګټه نه بلکې د افغانستان او د سیمې لپاره هم ګټور وباله. د دې ستراتیژي له اعلان څخه وروسته وسلوالو طالبانو په خپل تازه غبرګون کې ویلي چې په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو تر روستي عسکره به خپلې جګړې ته دوام ورکړي. د وسلوالو طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد رسنیو ته پاستولې خبر پاڼه کې ویلي چې امریکا د نوې ستراتیژي په اعلان سره وښوده چې د جنگ د اوږدولو هڅه کوي، خو افغان ولسمشر غنی د کندهار په غونډه کې یو وار بیا په ټینګار سره په وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې په جنگ یې نشي ګټلی نو لازمه ده چې د سولې لاره خپله کړي. د دې ترڅنګ اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم وسلوالو طالبانو ته پیغام ورکړ چې اوس هم پر مخ د سولې دروازې خلاصې دي، خو د هغه په وینا کله چې دغه ډلې جګړه کوي نو له دې ورته غبرګون سره به مخامخ شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام چې د کابل استډیو یې د افغانستان لپاره او سیمې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د نوې ستراتیژۍ په اړه د افغان مشرانو عکس العملونه څرګندول. بیا هم په موضوع کې پاتې کیږو. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ خپل ملت ته په وینا کې ونه ویل چې څومره امریکایي سرتیری نور سرتیری به افغانستان ته واستول شي، خو پاکستان ته یې په سیمه کې د تروریستي ډلو د ملاتړ له امله جدي خبرداری ورکړ. ولسمشر ترامپ د خپلو انتخاباتي مبارزو په مهال ژمنه کړې وه چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه به پای ته رسوي، خو له بېګنۍ وینا یې داسې څرګندېږي چې تر ناڅرګندې مودې د افغانستان په بحران کې پاتې کیدو ته متعهد دی. ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه دی ولسمشر ترامپ د پرونی وینا څو مهم ټکي او دغه وینا پر وړاندې کړي د یو شمیر سیاسي کتونکو نظرونه راخستي. فرشته جلال زې وړاندې کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل ستراتیژي د اعلان پر وخت وویل چې په دې اړه چې څومره عسكر به افغانستان ته استول کیږي او پراتلونکو کې څه ډول پوځي فعالیتونه په پلان کې دي معلومات نه ورکوي. ډونالډ ترامپ پرون واشنگټن ته نږدې له فورت مایر پوځي اډې خبري کولې. هغه وویل چې په افغانستان کې جنگ به وګټي او ستراتیژي به په افغانستان کې د وضعیت له څرنګوالي سره تړلې وي.
Our troops will fight to win.
یو شمیر څارونکو د ولسمشر ترامپ دا وینا خوښه کړې او د پاکستان په اړه د هغه کلک دریځ ستایلی دی، خو ځینې نورو ویلي چې ستراتیژي ډېر جزئیات نه لري او د پخواني ولسمشر باراک اوباما د ناکامو کړنلارو ټکي پکې لیدل کیږي. ولسمشر ډونالډ ترامپ خبرداری ورکړ چې واشنگټن نور دا چې پاکستان د افغانستان د طالبانو په څیر سخت دریځ وډلو ته پناه ورکوي نشي زغملای. موږ پاکستان ته میلیاردونه ډالر ورکړل، خو پاکستان دقیقا هغو تروریستانو ته پناه ورکړه چې موږ یې پر ضد جنګیږو. دا باید تغییر وکړي او فوراً به تغییر وکړي. له داسې هیواد سره چې هغو تروریستانو ته یې پناه ورکړي چې پر امریکایي ځواکونو او چارواکو حمله کوي، هیڅ ډول مشارکت دوام نشي کولای. په دې وخت را رسیدلی چې پاکستان د مدنیت، نظم او سولې لپاره خپل تعهد څرګند کړي. اسلام آباد دا ادعاوې رد کړې دي. پاکستانی سیاسي کتونکي محمد تقی ازادي راډیو ته وویل د امریکا په دریو ولسمشرانو کې چې پر افغانستان د پاکستان د نا اعلان شوی جګړې له عواقبو سره مخامخ وو، د ترامپ خبرو تر ټولو زیات وضاحت درلود او پاکستان ته د ستونزې د برخې په توګه اشاره وکړه. ولسمشر ډونالډ ترامپ وویل موږ په افغانستان کې ملت نه جوړو بلکې تروریستان وژنو. هغه ټینګار وکړ چې امریکا داسې پلان ته اړتیا لري چې په افغانستان کې جګړه ابرومندانه پای ته ورسوي او له افغانستانه په بشپړ ډول وتل به د نه منلو عواقب ولري. زموږ ولس باید داسې ابرومندانه او پایداري نتیجې ته ورسیږي چې د هغو سترو قربانیو ارزښت ولري چې ورکړی دي، په ځانګړي ډول د هغو کسانو چې ژوند یې قرباني شوی دی. هغه ښځې او نارینه چې زموږ ولس ته خدمت کوي د داسې پلان ارزښت لري چې بری ته یې ورسوي. هغوی د دې ارزښت لري چې ټول هغه وسایل او لازم اعتماد ورسره وي چې جنګ وکړي او بری ته ورسیږي. د ولسمشر ترامپ تر دې خبرو وروسته د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وویل چې متحد ایالات او نور هیوادونه به افغانستان ته اسکر واستوي. ماتیس څرګنده کړه چې په دې اړه به د ناټو تړون د عمومي منشي او د امریکا له نورو متحدانو سره چې افغانستان ته د اسکرو د استولو ژمنه کړي خبري وکړي. په واشنگټن کې د منځني ختیځ انسټیټیوټ غړي احمد مجیدیار ازادي راډیو ته وویل د ترامپ اداره په دې باور ده چې له افغانستانه د اسکرو او هلت روان ماموریت ته د مهالویش نه ټاکل به په افغانستان او نور سیمه کې د امریکا دوستانو او دشمنانو ته سم پیغام ورکړي. مجیدیار زیاته کړه چې د ترامپ پرونی وینا څرګندوي چې د افراطی ډلو او تروریزم پر ضد دریځ خپل کړی دی. هغه وویل چې امریکا به د افغان امنیتي ځواکونو روزنې، تجهیز او له هغوی سره همکاري ته دوام ورکړي او په عین وخت کې به د امریکا دفاع وزارت ته زیات صلاحیت ورکړي چې په افغانستان او پاکستان کې پر هغو سیمه ییزو او نړیوالو تروریستي ډلو چې د امریکا امنیت ته ګواښ پېښوي حمله وکړي. ولسمشر ترامپ پرون وویل چې په ابتدا کې له افغانستانه د عسکرو پر ایستلو غور کاوه، خو وروسته کله چې سپینې ماڼۍ ته ولاړ او وضعیت یې مطالعه کړ متفاوت نتیجې ته ورسید. ترامپ وویل چې تر دې وروسته به د افغانستان له حکومت ملاتړ هم د سپین چک معنا نه لري او پر کابل ټینګار وکړ چې واقعي اصلاحات پیل کړي او حقيقي پرمختګ وکړي. امریکا به تر هغو د افغانستان له حکومت سره کار کوي چې موږ څرګند پرمختګ ووینو. له افغانستان زموږ ملاتړ نور یو سپین چک هم نه دی. د افغانستان حکومت باید د پوځي، سیاسي او اقتصادي چارو د بار په پورته کولو کې خپل رول ادا کړي. د افغانستان د چارو یو څارونکو عمر سمد ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د جګړې لپاره د ډونالد ترامپ نوې ستراتیژي هر اړخیزه او واضح ده.
وضاحت بیشتر داشت و در عین زمان تا حد زیاد توانسته که
د عمر سمد په وینا دا ډیره مهمه ده چې د امریکا ولسمشر دوست او دشمن پتی لی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ بیگا وویل چې
د نیکست پیلر اف اور نیو ستراتیجی از ټو چینج
سموشت نوې ستراتیژي یو بل اساسي ټکی دی چې په دې برخه کې چې له پاکستان سره باید څرنګه چلند وکړو بدلون راشي. مشتر دې زیات په دې اړه چپ نشي پاتې کېدلای چې پاکستان تروریستي سازمانونو، طالبانو او هغو ډلو ته چې سیمه او نوري نړۍ ته ګواښ پېښوي ځای ورکړی دی. پاکستان په افغانستان کې زموږ له هڅو د ملاتړ لري ډیره ګټه کولای شي، خو جنایتکاران او تروریستانو ته له پناه ورکولو به ډیر څه وبایلي. د امریکا د سنا مجلس د وسلوالو خدمتونو د کمیټې مشر سناتور جان مکین ویلي چې د ترامپ ستراتیژي له امریکا سره مرسته کوي چې په افغانستان کې د اوباما د ادارې له ناکامۍ کړنلارې چې هلته یوازې د امریکا ناکامي یو څه ځنډولې وه تیر شي. ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل وینا کې په نهایت کې له وسلوالو طالبانو سره هم د سولې او روغې امکان ته لار خلاصه پاتې کړه، خو ویل چې هیڅوک نه پوهیږي چې دا کار به وشي او څه وخت کېدلای شي. د امریکا د بارنوی چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي چې واشنگتن تیار دی چې د افغان حکومت او له شرطه پرته د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ وکړي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د ترامپ خبري زړې او غیر واضح بللې دي، خو د عمر سمد په باور ډونالد ترامپ وسلوالو طالبانو او د هغوی پلویانو ته یو واضح پیغام ورکړی او بل اخر هغوی ته څرګنده کړي چې امریکا به بری ته رسیدو لپاره هغه کار چې غواړي وکړي. د ترامپ په بیګنی وینا کې وبل خبره دا و چې د پاکستان پر رقیب هیواد هندي ژغ وکړ چې د افغانستان د لانجې د حل لپاره خپل رول پیاوړی کړي. ترامپ وویل چې له هند سره د خپل ستراتیژیک شراکت پراختیا غواړي. له نوې ډلې غوښتنه کوي چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول په اقتصادي او پراختیایي چارو کې کومک ورسره وکړي.
د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د نوې ستراتیژۍ د جزئیاتو او د غرض د ستراتیژۍ په اړه د یو شمیر کارپوهانو نظرونه مو واورېدل. که څنګه چې په دغه راپور کې مو واورېدل په ستراتیژۍ کې یو مهم ټکی دا و چې ولسمشر هم ډونالد ترامپ ډیر په تاکید وکړ هغه د پاکستان ته خبرداری و. ولسمشر ترامپ وویل چې په پاکستان بیا بیا غکه چې د تروریزم پر ضد مبارزه کې جدي همکاري وکړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې نور تفصیل درکو.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
لکه څنګه چې مو ویل د افغانستان او د سیمې په اړه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د نوې ستراتیژۍ یو مهم اړخ دا و چې دغه ستراتیژي د افغانستان له موضوع وړاندې سیمه هم رانغاړي. په دې معنا چې ولسمشر ډونالد ترامپ وار وار په پاکستان غږ وکړ چې د ترهګرو د زالو د له منځه وړلو لپاره له افغانستان او امریکا سره جدي همکاري وکړي، خو پاکستان تر اوسه د نوې ستراتیژۍ له اعلانه چې څو ساعته تیریږي رسما کوم عکس العمل نه دی څرګند کړی. د پاکستان نږدې ملاتړي او ټینګ ملاتړي چین بیا د دغې نوې ستراتیژۍ په اړه خپل دریځ څرګند کړی دی. د امریکا د افغانستان او سیمې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د نوې ستراتیژۍ په اړه په کابل کې د امریکا سفارت هم یو بیان خپور کړی دی. دغو ټولو موضوعاتو لپاره زما همکار احمد شیبر دلته په سټوډیو کې دی او نور جزئیات به وړاندې کړي. مهرباني.
مننه. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر هوګو لارنس په یو بیان کې نو ویل چې ولسمشر ترامپ دا خبره واضح کړې ده چې موږ په افغانستان کې یو، خو په ورته وخت کې د افغانستان حکومت ته خبرداري ورکړې ده چې باید دا سیاسي وکړي چې افغانستان باثباته شي. هوګو لارنس ویل چې کابل باید د فساد پر ضد پراخه مبارزه وکړي، راتلونکی کال پارلماني انتخابات ترسره کړي او جدي اقتصادي اصلاحات پلي کړي. په ورته وخت کې د امریکا شارج دافیر د افغانستان پر مشانو ژغ وکړ چې قومي اختلافاتو ته شاکړي او یو بل ته غیش ورکړي. امریکا تر اوسه پورې په کابل کې نوی سفیر د ډونالد ټرمپ د ادارې پر مهال نه دی معرفي کړی. د امریکا شارج دافیر په خبره کړي بیان کې دا خبره هم وکړه چې واشنگتن به پر طالبانو فشار راولي تر څو د افغانستان له حکومت سره د سولې په خبرو کې برخه واخلي او په دې ډول په افغانستان کې جنگ پای ته ورسیږي. په افغانستان کې د ناتو د ملکی استازي ویان دي مارن اوبري ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې ټول هیوادونه باید د ترهګرو د پناه ځایونو په لمن وړلو کې همکاري وکړي.
وی ارج اول کانتریز ان د ریجن ټو ډو دیر اټموست ټو شټ ډاون سانچوریز.
دا وایي موږ د سیمې ټول هیوادونه هڅولې دي چې خپل ټوله وسه وکړي چې د اسلامي وسلوالو ډلو پناه ځایونه بند شي تر څو موږ د افغانانو په مشي د افغانانو د سولې او پخلاینې د پروسې ملاتړ وکړو او د باثبات او خوندي افغانستان په هڅو کې برخمن شو. افغانستان تور پوری کوي چې پاکستان تر هغه وروسته پناه ځایونه ورکړي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژۍ پاړه تر اوسه د پاکستان حکومت عکس العمل نه دی څرګند کړی، خو اسوسییټډ پریس اژانس د پاکستاني چیرونکو په وینا خبر ورکړی دی چې د پاکستان په وړاندې د ولسمشر ترامپ سخت دریځ به په سیمه کې د روسیې، چین او ایران نفوذ زیات کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر شپه د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د واشنگتن د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پاکستان تورن کړ چې تر هغه وروسته پناه ورکوي.
We have been paying Pakistan billions and billions of dollars.
ترامپ وایي موږ پاکستان ته په میلیاردونو میلیاردونو ډالر ورکړي په ورته وخت کې دوی هغو ترورستانو ته پناه ورکړي چې موږ جګړه ورسره کوو. دا دریځ باید بدل شي او دا بدستي تغییر وکړي. د ولسمشر ترامپ د څرګندونو په ارتباط اسوسییټډ پریس اژانس په اسلام آباد کې د امنیتي تحقیقاتو د مرکز د مشر امتیاز ګل خبري راخیستې دي چې وایي له تیرو 15 کلونو راهیسې چې د افغانستان په اړه امریکا څه دریځ لري هغه لا هم روان دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان دی چونن نن په خپلو خبرو کې د اسلام آباد یو ډول دفاع وکړه او د امریکا د ستراتیژي په ارتباط یې وویل. دا وایي پاکستان د جګړې په مخکینی کرښه کې له تروریزم سره دی فعال هڅې کړي. له کلونو راهیسې د تروریزم په وړاندې سترې قربانۍ ورکړي. د سیمې او نړۍ په ثبات او سولې کې مهمه ونډه لرلې ده. زموږ په باور نړیواله ټولنه باید د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد هڅې ومني. موږ خوشحاله یو چې ورته ګورو پاکستان او د امریکا متحد ایالاتونه د متقابل احترام پر بنسټ د تروریزم پر ضد همکاري کړي او سره یوځای د سیمې او نړۍ د سولې او ثبات لپاره کار کوي. بلورت لندن چې له اسلام آباد سره نږدې اړیکې لري د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژي هرکلی کړی. د بریتانیا دفاع وزیر مایکل فالن په یو بیان کې وویل د امریکا د شمنو ډیر هرکلی کوي. رویټرز اژانس د بریتانیا د دفاع وزیر خبري راخیستې چې وایي ما د امریکا د متحده ایالاتونو له دفاع وزیر جیمز ماتس سره پرون خبري وکړې او موافقه مو وکړه چې د سونسو سربیره باید په افغانستان کې پاتې شو تر څو د افغانستان له ماتیدونکې ډیموکراسۍ سره مرسته وکړو او هغه ګواښ راکم کړو چې ترورستانو له دې هېواده غرب ته متوجه کړی دی. بلورته د ناتو سرمنشي جنس ستولتنبرګ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي هرکلی کړي او ویلي دي چې د افغانستان له شرایطو سره سم جوړ شوی دی او ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناتو به د امریکا له دفاع وزیر جیمز ماتس او د ناتو له نورو متحدانو سره د دې ستراتیژي د تطبیق پر لارو چارو سلا مشوره وکړي. تر اوسه څرګنده نه ده چې د ناتو مشران به کله د امریکا له پوځي چارواکو سره په دې اړه خبرې کوي.
احمد چې برلته سونه مننه. د افغانستان په جګړه کې د کیلو څو اړخونو د عکس العملونو په باب مو اوریدل چې د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د نوې ستراتیژۍ په باب څرګند کړی و. خو د دې جګړې یو مهم لوبغاړی پاکستان لکه څنګه چې زما د همکار احمد شیبر پراپور کې مو اوریدل، تر اوسه رسمن دغه ستراتیژي په وړاندې خپل نظر نه دی څرګند کړی. د پاکستان نږدې متحد چین بیا ور له مخې په دې اړه عکس العمل څرګند کړی. وروستي راپورونه وایي چې د پاکستان د سنا جرګې غړو ویلي دي چې د پاکستان لپاره د امریکا او د ولسمشر دغه نوې ستراتیژي ډیره زیانمنونکې ده او باید په دې اړه جدي اقدامات توشي. فرشته جلال زیدل ته په ستډیو کې د پاکستانی سناتورانو او نورو اړخونو نظرونه به واوروي. مهرباني
خي سمه خبره دی وکړه نوري صاحب. له هغو سناتورانو او د پاکستان د پارلمان له هغو سره چې په اسلام آباد کې زموږ خبريالانو خبري کړي او سره جغیدل دي، د هغوی له نظره دا څرګندېږي چې په پاکستان کې په دې اړه مثبت نظر دوی نه دی څرګند کړی. د پاکستان د سنا غړو نن پریکړه وکړه چې پر نورو ټولو مسایلو دی بحثونه ودرول سي او یې ژر تر ژره دی پر دې خبرې پیل سي چې د جمهور رئیس ترامپ نوې ستراتیژي ته باید څه ډول جواب ورکړي. د پاکستان د سنا غړي فرحت الله بابر نن ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا د ستراتیژي اعلان به پر پاکستان زیات غیز وکړي. هغه وویل چې د بهرنیو چارو له وزیر یې غوښتنه کړې چې ډیر ژر په دې اړه خبرو ته ورسي.
چېرې چې موږ وزیر خارجه ته دا ویلي دي چې فورن ایوان تراشه او په دې باندې ایوان په اعتماد کې واخله، ځکه چې د صدر ټرمپ د بیان چې کوم دی اوسه پورې د امریکې چې کوم ادارې وي او د هغې چې کوم ذمه دار خلک وو هغې خو به پاکستان تر دا ویل دو مور دا خبره به کوله، خو د صدر ټرمپ په لیول باندې دا پرونیل داسې خبر وشوه. نو حقیقت دا دی چې د ټرمپ د بیان سره څنګه چې ما وړاندې وي خطه کې به د امن کوششونو ته ډېر نقصان ورسي.
د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه خپل رسمي نظر نه دی څرګند کړی. د پاکستان د قومي وطن ګوند مشر او د هغه هیواد د ولسی جرګې غړي آفتاب احمد خان شیرپاو نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا ستراتیژي له حقایقو لرې ده. شیرپاو نن ازادي راډیو ته وویل چې سمو د مخکي د امریکا د ولسمشر سلاکاران او د کانګرس ځینی غړي پاکستان ته ورغلي او هلته وضعیت نږدې وکتل، خو د خپل ناکامۍ د پټولو لپاره یې اوس پر پاکستان د تروریزم د ملاتړ تور لګولې دی.
کاری دا شي چې کو امریکا دا او کو دا نور دا وی غدي ناغي خپل ناکامه پټولو لپاره پاکستان باندې الزام لګي، او زما په خیال پاکستان له پکادش یو صحیح خپل یو واضح موقف هغه کی چې وی مونږ نو د ترورس حمایت کوو نو پناه ورکو او مونږ په دې خطه کې امن غواړو دا غي لپاره کوشش نه کوو.
د پاکستان د سنا بل غړي سراج الحق چې په پاکستان کې د ستر جماعت اسلامي ګوند مشر هم دی، د امریکا د ولسمشر ستراتیژي نیمګړی وبلله. ازادي راډیو ته وویل چې د خیرخواهی پر بنا نه د جوړ سوی
دهشتګردۍ نه د بدامنۍ نه د ټولو نه زیات نقصان د پاکستان اولس شت کړی. نو په ځای د دې چې د پاکستان د خلکو سره خواخوږي او همدردي دنیا کې الټا زمونږ ته زخمونو باندې مالګه دوړی او پیغورونه ورکوي، نو په دې وجه باندې د امریکې دا پالیسي په خوام نیمګړې وه. او دا پڼه د ټرمپ هم چې کومه پالیسي را ورکړې ده دا په تعصب باندې مبنی ده، په تنګ نظرۍ باندې مبنی ده، او دا د انسانانو دپاره او د دې ریجن کې د امن دپاره د خیر خواهۍ پالیسي موږ نه ګڼو.
د پاکستان حکومت تر دې مخکې پر ځان دا تورونه رد کړي چې وایي له تروریستي ډلو ملاتړ کوي یا یې هلته تروریستي ډلې زغملي. نو وکتل شي چې د پاکستان دولت اوس په دغه نوې ستراتیژي باندې خپل رسمي دریز څه وخت څرګندوي او څه وایي. نوري صاحب
بلې، فرشته جلال زیدل تاسو نه مننه چې د پاکستاني څو سناتورانو او دغه راز د پاکستان د چارو د سیاستوالو او د چارو د سیاسي کتونکو نظرونه مو واورېدل. لکه څنګه چې مو واورېدل، تر اوسه پورې پاکستان رسمن د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د نوې ستراتیژۍ په اړه نظر نه دی څرګند کړی. ولسمشر ترامپ پر پاکستان بیا بیا غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې جدي همکاري وکړي. وړاندې مو د دغه نوې ستراتیژۍ په اړه د چارو له یو کتونکو سره خبرې کړي، خو اوس به د بلخ ولایت د څو اوسیدونکو نظرونه د دغه نوې ستراتیژۍ په باب واورو.
ستاسو له پیغامونو
د امریکا د نوې ستراتیژي نه موږ ملاتړ کوو په دې خاطر چې د افغانستان په نفع باندې ده او امریکا اوس پاکستان مو پیژندې چې د ترهګرو ځای ده او همچنان د هند نه امریکا غوښتنه کړې چې باید افغانستان سره مرسته وکړي.
زما نوم راز محمد نورزی. د نوې ستراتیژي د ډونالد ټرمپ چې ده ډیره مهمه ده. ډونالد ټرمپ دغه پریکړه د انشاءالله د افغانستان په ګټه ده چې په دې کې په څه باندې چې دوی ډېر تمرکز کړی په دې نه ده چې پاکستان ته به نوره په هغه نظر ونه ګوري لکه پخوا چې مثال پاکستان تللی ده او امریکا په دې ستراتیژي کې واضح ویلی دي چې موږ کومکونه چې د پاکستان سره کول نو موږ پوهېدو چې دوی مثال د ترستان نه حمایه کوي خو موږ ته ډېر نږدې متحد هېواد و.
د افغانستان سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په باب د بلخ ولایت د څو تنو نظرونه او د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. فریبا ظاهر دلته په سټډیو کې ده. د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر د دغه هیواد لپاره د امریکا متحده ایالاتو د نوي ستراتیژي د هرکلی ترڅنګ وویل چې دا ورځ د افغانانو لپاره خاصه ده ځکه د ده په خبره امریکا به د زمانې قید پرته له افغانستان سره همکاري وکړي. د ناټو مهم منشي یان ستولتنبرګ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د امریکا د ستراتیژۍ د اعلان هرکلی کړی دی او ویلي دي چې زموږ د هدف پر ځای دی چې افغانستان هېڅکله بیا د تروریستانو لپاره په ځاله بدل نه سي چې زموږ هیوادونه ګواښي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت غوړي چې په هیواد کې د صحرایي محاکمو مخه ونیسي ځکه دی وایي چې د دغه محاکمو زیاتوالی اندېښنې راپورته کړي دي. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر ویلي چې هیواد به یوازې 15 ورځو ته اړتیا ولري چې په لوړه کچه د یورانیمو د غني کولو چارې له سره پیل کړي او د امریکا د وزیر جیم ماتیس په عراق کې د په پام کې وچی نوموړی د امریکا له پوځي قومندانانو او د عراق له لوړ پوړو چارواکو سره وګوري.
مرزیه احمد زی هم سپورتی خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د فوټبال د غور لیک د شپږم پړاو سیالۍ لپاره د لوبډلو تمرینات پیل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفینن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه تمریناتو کې د هیواد له بیلابیلو زنونو څخه د لوبډلې ګډون لري او د کورنۍ او بهرنۍ روزونکو لخوا ورته تمرین ورکول کیږي. د فوټبال د غور لیک شپږم پړاو سیالۍ د روان میلادي کال د سپتمبر میاشتې په اوومه نیټه پیلېږي. د افغانستان د سنوکر فدراسیون مسؤلین وایي چې د هیواد د اولمپیک د مشرۍ پر سر وروستۍ ستونزو د لوبغاړو لوبې او ورزشي فعالیتونه اغیزمن کړي دي. د سنوکر فدراسیون رئیس محمد عزیز اعظمي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ورزشي کمیټې او فدراسیونونه د دې لامل شوي چې د سنوکر لوبغاړي په نړیوالو سیالۍ کې ښه ونځلیږي. نوموړی له ولسمشر څخه غواړي چې هر څومره چې ژر امکان ولري د اولمپیک ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. او د اسپانیا د لالیګا سیالۍ په لړ کې تیره شپه لیونتی یو د سفر پر وړاندې د ویاریال د فوټبال ټیم ته ماته ورکړه. دغه لوبه تیره شپه د والنسیا د سیویداد په ورزشي لوبغالي کې وشوه. د دغو سیالیو په لړ کې تمه ده د جمعې په شپه د ریال سوسیداد او ویاریال د فوټبال ټیمونه سره لوبه وکړي. د دواړو ټیمونو ترمنځ دغه لوبه د افغانستان پر وخت د شپې 10:15 ترسره کیږي. د سپورتي خبرونو پای.
ازادي رادیو اوري د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو د خزو او ګوریا 42 زنګړي پروګرامونه خبرې دوته چمتو دي. خو بیا هم د نوې ستراتیژي په موضوع کې تم کېږي. کابل ناتو او یوشمیر لویدز او هیوادونو په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژي ملاتړ کړی دی. په دې ستراتیژي کې پاکستان د ترهګرو په نازای بلل شوی دی. کابل وای څه ته چې موږ انتظار کوو واشنگتن هغه ستراتیژي اعلان کړه. په دې اړه احمد شبر د سیاسي چارو لکتونکو مشتاق رحیم سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې د کابل کومې غوښتنې په ستراتیژي کې ځای شوې دي. ښاغلي رحیم په ځواب کې وویل
تر ټولو اساسي مسله دا وه چې د افغانستان کرکیچ او شخړې ته باید یوازې د افغانستان داخلي ستونزې په توګه ونه کتل شي، بلکې په سیمه کې هغه هیوادونه چې په افغانستان کې لاسوهنه کوي دا غوی د خپلتا موضوع هم په نظر کې ونیول شي چې دا یو اساسي خبره و چې دا په نظر کې ونیول شوې ده. دویمه خبره دا ده چې افغانستان حکومت غوښتل چې امریکا په افغانستان کې خپل پاتې شي او د دوی مرستې او نظامی حضور تر یو بریده پورې بدل ته وو شي تر څو افغانستان د پایدار ثبات لوري ته خپل ګامونه پورته کړي. او دریمه غوښتنه تبند افغانستان حکومت چې د نظامی برخو ته او امنیتی سکتور ته باید امریکایان امرستی ورکی او خپل ملاتړ جاری وساتي. نو زه فکر کوم تر ډیره بریده پورې دا د افغانستان د حکومت غوښتنو سره سمه یو ستراتیژي ده.
رحیم صاحب، د ولسمشر ټرمپ په خبرو کې د پاکستان په برخه کې ډیر ښکاره خبری شوی دی او حتی دا خبر هم کړی دی چې دغه اوس چې څنګه وضعیت روان دی دا باید دستي تغییر وکړي. آیا د ډیپلوماسي له پلوه دا یو اخطار دی او کنه فکر کوي چې د ټرمپ د خبرو بڼه هم داسې ده چې کله ناکله تر اوسه پورې د وینا وکړي دي؟
که څه هم ټرمپ یو ځانګړی لهجه او ځانګړی انداز د خبرو لري، خو دا بیګانې خبرې چې وي دا تر ډیره بریده پورې یوازې د ټرمپ خپل هغه خبرې نه وي لکه په تیر پسیر، بلکې په دې کې د ده د سلاکارانو، د نظامی سلاکارانو، د نظامی برخې رهبري او د ټولو نظریات کې شامل وو. او د تر ډیر بریده پورې د خپل اداري استازیتوب باندې خبرې کولې، نه هغه خپل ذهن چې دی کله کله په خوله باندې راولي. نو زه فکر کوم چې دا مستقیم اختارو
که چیرته ستاسو دا خبره راواخلو چې د پاکستان ته یو ډول اختار وو، نو د پاکستان په دریس کې به بدلون راشي؟
یو څه باید موږ تاسو په یاد ولرو چې پاکستان د دوګونی رول او بیا د هرې خوا د لوبغاړو د لوبولو یو مهارت لري. نو زما ګومان دا دی چې پاکستان به تر ډیره بریده پورې په لنډ مهال کې هڅه وکړي چې داسې ظاهره کې ګوندې دوی د امریکا د کم برخورد چې دی دا جدي اخلي او په دې اړوند جدي مثبت اقدامات کوي، خو په عین حال کې په پاکستان په دې لټه کې وي چې په سیمه کې ځان ته نول ملګري پیدا کړي تر څو د امریکې دغه فشارونه چې اوس ډېر په زغرده او په رڼا توګه باندې په دې باندې واردېږي هغې دپاره ملګري ولټوي. هغه لپاره ملګری ولټي په دې لړ کې دوی شاید کوشش وکړي چې چینایانو سره، ایرانیانو سره او د روسانو سره دلته توافق ته رسیدو کوشش وکړي.
د سیاسي چارو کتونکو مشتاق رحیمو، افغان ولسمشر اشرف غنی چې په کندهار کې د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر نوې ستراتیژي واستایله.
نن یو خاصه ورسته فصل دینه به زمانی قید و شرط نه ای، امریکا به د افغانستان ولس سره تل پای دریږي.
لکه نه هر د ازادي رادیو خبريال صادق رښتینی هم دا شبه را سره د ټلیفون په لیکه د رښتینی صاحب پر ستراتیژي سربیره افغان ولس مشر نورې څه سرګندونه کړي او کندهار ته د څه لپاره تللی؟
نورې صاحب بیا تاسو اوریدونکو ته سلام. د ولس مشر د وینا دوه برخه د کندهار پر ستونزو وه. البته د کندهار قومي مشرانو او مدني فعالانو ولس مشر ته ویناي وکړې. دوی ولس مشر ته وویل چې د کندهار د برېښنا د ورځمحالي ستونزې د بندونو د جوړولو او په یو شمېر ادارو په خاص ډول معرف کې د فساد او ګډوډیو شکایتونه ورته وکړه. په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازي تورن عبدالخالق ولسمشر ته وویل چې برېښنا د کندهار د خلکو لپاره یو حیاتي مسله ده. د تورن عبدالخالق په وینا کندهار د ابي برېښنا لپاره اوبه او د لمریز برېښنا لپاره په کال کې لس یا یولس میاشتې لمر لري، خو په تېرو پنځلس کلونو کې دغه لوی ښار دوامداره برېښنا نه ده ترلاسه کړې. البته ولسمشر د او د نورو په جواب کې وویل چې د کندهار د برېښنا لپاره په مجموع کې څلور سوه شپږ اویا میلیونه ډالر ځانګړي شوي چې ډېر ژر به د وارداتي برېښنا ستونزه حل شي. ولسمشر دغه راز وویل چې د سولر برېښنا جوړولو لپاره به هم هڅې وکړي او د سوداګرو په همکاري به لس میګا واټه برېښنا د کندهار لپاره جوړه کړي. دغه راز د کندهار یو مدني فعال نثار احمد صالح د کندهار په یو شمېر ادارو په خاص ډول معرف کې د فساد او نورو ګډوډیو شکایتونه وکړه. د وویل چې د کندهار د معرف ریاست د کمیشن کارانو په مرکز بدل
شوی. صادق رښتینی مننه. د راپور مفصل البته تفصیل به ورسره راوستوي، خو فقط دومره راته وایي چې اشرف غنی یوازې په کندهار کې پات کې به تر ګرځي کابل ته که نور زیات هم زی.
ټاکل شوی دی چې البته نن بیرته ولسمشر مرکز ته ستنسي.
بله مننه. له کندهار د ازادي راډیو خبريال صادق رښتینی وو. په همدې سره نور د راپورونو او مرکو او مطالبو د خبرېدو لپاره وخت نه لرو، خو دوه اونیز پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. لومړی د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام واوري.
نیما نړۍ خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ.
قربان کو نور نورانو کیا نور نورانو رازی چ جوڑا افغانستان کو نور نورانو
د نیمه نړۍ د دیونه په خبرونه کې د دارالامان تاریخي مانی ته ورغلیم او دغه تمه له هو خزینه انجینرانو سره خبرې کړې دي چې د دې ودانۍ ته بیا رغونې په کارونو بوخت دي.
د موږ د بخش دي د دې تاریخي معنی د سټراکچر په برخه کې د مطالعات شروع کړې دغه سټراکچري بخښنه موږ مشکلاتونه یې ستونزې برطرف کړو.
زه ډیره خوشاله یم کله چې مخکې څوک وایلی و چې دلکای بیخی نشی کولی چې انجینیر شي اوس که زه چې ګورم ټول جینیرانو کار کوي زه ډیره خوشحالی چې ما په خپل ویار کوم چې شته هم کولی شي چې خپل وطن آباد کړي.
هیله ده تر پای را سره ملوسی.
کچیری یو شخص هغه خزه چې د 13 کلنۍ عمر یې پوره کړی وي خپل یا د بل په وسیله اختطاف کړي په طویل حبس محکومیږي. کچیری اختطاف شوی خزه میړه ولري او نامشروع عمل ورسره شوی وي دغه شخص په حد اکثر جزا چې پیشبینی یې شوې ده محکومیږي. د افغانستان د جزا قانون 434 ماده.
پلان است که خشبندی قسمت هایی که تخریب شده خشتش به کلان فریقی باید جور شد اونو قسمت هاستم
دا پا درلامان معنی که ده هقو خزینه انجینیران و ده کار جریان ده چی ده یادی ودانه ده بیارغوانی بخاطر پخبل منزونو که مشوری کبی. قدرمنو اوریدونکو ډیرای افغان کورنۍ داسې انګیري چې انجینری د نارینه او مسلک دی او دغه رشته د ښځو لپاره مناسبه نه ګڼي. که چیرې کوم انجلۍ وغواړي چې انجینری رشته ولولي ډیر ځله د کورنۍ لخوا اجازه نه ورکول کیږي او داسې فکر کیږي چې انجینری درون کار دی میرمنې لوهدې نشي وتلی یا ځینې وایي د ښځو لپاره په دې برخه کې کار نشته. خو یو شمېر افغان نجونې بیا له دغه ډول محدودیتونو سره سره په یاده رشته کې زده کړې او عملا کار کوي. اوس یې بډله ځوان افغان انجینیران د دې هیواد څو لسیزو مخکې ویجاړې شوې ودانۍ په بیا رغونه بوخت دي. دا ماڼۍ د امان الله خان پاچا په وخت کې جوړه شوې وه. هغه مهال دوه کاله دولتي شعبات او دوایر پکې فعال وو. وروسته بیا د ډاکټر نجیب الله حکومت کې دفاع وزارت دې ماڼۍ ته انتقال شو. خو دا ودانۍ د افغانستان د اویایمې او اتیایمې لسیزې په جګړو کې ویجاړه شوه. د 150 خونو لرونکې دا ودانۍ داسې ویجاړه شوه چې بیا ځل د څه لپاره ونه کارول شوه. د دارلمان ماڼۍ د بیا رغونې چارې یو کال وړاندې د افغان دولت د ښار جوړونې وزارت په نوښت پیل شوې چې د 15 کلونو په موده کې به یې کار سرته ورسیږي. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت مشاور او دارلمان ماڼۍ د بیا رغونې د پروژې مسؤول سید ضیا حسیني په وینا په یاده پروژه کې د نارینه او تر څنګ 25% ښځینه انجینریانې ګډون لري. نوموړی وایي په دې پروژه کې د ښځو ګډون نوې خبره ده. دوی په واقعي ډول د پروژو په تطبیق کې ونډه لري.
خب پروژه قصد دارم یکی از پروژه بسیار خاص و پروژه بسیار کلان افغانستان است که
د دارالامان پروژه د افغانستان په کچه یو لوی پروژه ده چې د لومړي ځل لپاره په کې 25% ښځینه انجینرانې هم په عملي ډول کار کوي. د 13 کلونو په بهیر کې د لومړی پروژه ده چې میرمنې په کې په عملي ډول کار کوي او صحیح تزي لا تیر یو کال چې دغه پروژه پیل شوې ښځینه انجینرانو په کې ډیر پرمختګ کړی. دلته مو میرمنو ته مناسب کاري چاپیریال برابر کړی. دا چې د دارالامان د پروژې په بیا رغونه کې ښځینه انجینرانې هم باید کار وکړي دا زما طرحه وه. دغه میرمنې ټولې په خپلې وړتیا او لیاقت دلته مقررې شوې دي. دوی نظر نارینه ته ښه او دوه برابره کار کوي. دغه میرمنې په کاري برخه کې هیڅ ډول ستونزې نه لري خو ځینې مشکلات لکه د پاکو اوبو او ترانسپورت نشوالي له ستونزو سره مخ کړي. څو ځله مو وزارت ته ویلي او په دې هکله مو له لومړۍ میرمنې سره هم خبرې کړې. موږ ته یې د هر ډول همکاري وعده راکړې. موږ په تمه یو چې ژر تر ژره د دوی ستونزې حل شي.
قول همکاري دارن. ما منتظر همکاریونو هستم که مشکلات خانوما حل بشه.
د دغه ځوانو انجینرانو له ډلې څخه یوه هم د غزنی اوسیدونکو فرشته بختیار ده چې د جوزجان په هنتون د انجینری په هنزي ساختماني رښتې څخه فارغه شوې ده. اوس له یو کال راهیسې د مانی د ډیزاین په برخه کې کار کوي.
زه شخصاً خپل می د سټراکچر ته بده رښتې څخه فارغه شوم او په سټراکچر ډپارټمنټ کې زفادیت لرم، یعنی د ډیزاین او بخش کې زفادیت کوم. د موږ د بخش ده دغه تاریخي مانی د سټراکچر په برخه کې د مطالعات شروع کړي، دغه سټراکچري بخشونه مې مشکلاتونه یې یاستونې برطرف کوم. دیمانه اجرایی کارونه تروسه شروع سیمی ندی، صرف دوزده نقشه و شیانه مجدوره و تروسه دیر نقشه خلاصی بیدی و در لخیر سر یو میاسی باد یا دو میاسی براسته به اجرایی کارونه به شروع سیده. وقتی سی مجرد رغدو در معنی دیر بد حالت، یعنی دیر زینه خراب و دیدلی و وقتی سی بلغنه مشکار شروع که سی نقشیم تا جوروال پا دیگه پا تنکی دیدی پسو پینزه فازه که مجده اخپل اغا کارونه تقسیم کردی سی لمره فازه دوست تاریخی معنی پاکاری و سی دیر زینه خراب و اغا پاکاری خلاص و خوازه بندی و سو تحکیمات و سو زینه سلبونه و دیدلی و سی بل دیغه لري کول ډیر خزینه په کارو او ډیر ستونزه اوسې افغاني نیرو اوسې د کارو خاطر برطرف کی. اما د موج تیم په ډیره توانی او تخصصي په طریقه د کارونه په مخته یوړل او په ډیره کمه خزینه د خپل کارونه مخته یوړل. تر اوسه
د درې لسیزو جګړو په بهیر کې د دغې لوی ورانې شوې ودانۍ په هره خوا کې اوس هم د جنگ نښې نښانې ښکاري، خو اوس نارینه او ښځینه ملا تړلې چې دا کنډه او کنډر ماڼۍ یو ځل بیا د پخوا په څیر ورغوي.
اوس موږ په دوهم منزل کې یو او زه د سالون بیځوي ته چې هغلته کارونه ځینې کارونه په اجرا کېدي.
تاسو اوس دلته کوم برخه کې لګیا ستئ؟ څه کوئ؟ هغه عملي کار چې تاسو کوئ کنه چې نقشه کې دغه څه ده؟
او موږ فعلا د خپل تحکیم کاری نقشه جوړو، د سټراکچر په برخه د یو تاریخي معنی جوړول او د تاریخي ځینې ځایونه جوړول له نورو ساختمانونو څخه توپیر لري. په دې اساس حوال باید نقشه جوړې سي د هر بخش کې. د هغه لپاره موږ هم په سټراکچر په برخه کې یو او د هغه سټراکچر په برخه کې ځینې نقشه سي ضروري کار دي هغه جوړو.
حلیمه عارفی چې د پکتیا پوهنتون له انجینرۍ څانګې څخه فارغه شوې وایي له انجینرۍ رشتې سره یې بېشانه مینه وه، او اوس چې د دې تاریخي ماڼۍ په بیا رغونه کې برخه اخلي ډېر د خوشحالۍ او غرور احساس کوي.
هغه روزمره کارونه زه خپل انجینیر یم، د مهندسي په برخه کې کار کوم. هغه کارونه چې زه اوس مخته بوزم د قصر شاهي جبرسالار چې هغه قصر دی هغه کارونه اوس مخته بوزم. نقشه جوړو بیا راځي کیږي په سټراکچر کې بیا دوی کار دي خپل کار مخوزي. زه ډېره خوشحاله یم کله چې مخکې څوک وایلی و چې دلکی بیخی نشی کولی چې انجینیر شي. اوس که زه چې ګورم ټول جنکیانو کار کوي زه ډېره خوشحاله یم په خپل ویاړ کوم چې شته یم کولی شي چې د دغه اجتماع برخه واخلي خپل وطن آباد کړي. ډېره خوشحاله یم کار ساحه مې ډېر ښه ده. انجینران چې نارینه ده موږ سره ډېر خبر خود کوي لکه ورور غوندې. دا ډېره مهمه ده چې موږ کار کولی شو چې خپل وطن آبادوم. د دېنه ډېره زیمه
د کابل پوهنتون له پولیټکنیک څخه فارغه شوې سونیا چې په دې معنی کې کار کوي وایي دا له نارینه انجینرانو سره اوګه په اوګه کار کوي، یو دا چې ښځې په صرافت او سلیقه کې خاص مهارت لري نو ځکه یې مشران ته ډېر خوشاله دي.
اشپک کلکیگی چه زید ساختمانی پا برخه که دکرم تر سره کرده زید پا ده مندسی پا برخه که کار کهم. مندسی خو اغا برخه ده چه اصنا طرح و دیزاین داشایان طول باید منظم شی وربندی کار رو شی چه مندسی نوروز ده بیا سترکچر ده چه وربندی کار کهی. مونگ نخو دیر خوشحال دی ده مونگ رئیس صاحب دیر مونگ سر کمک هم کوی واسه خوشته دی چه جونکی به سلیقه و ظرافت داشاین که دیر مخ کدی الکان نه. خو بیام په دی برخه که چه مونگ کار کهو طول جونکی با سلیقه دی او خه کارونه کولیشی چه دیر خه و ترسره.
ډیر خلک داسې فکر کوي چې انجینری مردانه کار دی او خځې په دغه برخه کې هڅه چې لازم ده کار نشي کولای، یا دوی ته په خپل تخصصي رشته کې کار نشته، نو ځکه اکثرا افغان کورنۍ خپل لرونو ته معلمي او ډاکټري غوره مسلک بولي. حلیم عارفی وایي دا ډیر ځله له داسې پښتنو سره مخ شوې ده چې خپل خپلوان یې ورته ویلي وستای څه په انجینری یا ته څنګه کولای شي په دې برخه کې کار وکړي.
کله چې ما ته څوک وویل څه کار کوې، زه انجینیر یم، وایي ته انجینیر څه کار کوې، انجینیر یم د دلمن په ماړه کې کار کوم. ښه وایي ته څه پسخان کوي، ول داسې وایي څه څه کولای شي چې کار وکړي. خو کولای شي، خو د کور کارونه ښه دي، هغې سره وایم نه داسې نه ده. اوس تور جامه مخته تللی ده که نه، هر څوک کولای شي چې کار وکړي، خپل وطن آباده کړي، هېواد مې مونږ سره حق لري چې آباده کړي. خو زه خپله ډېره شوق م و علاقه مې و، د دې خاطر زه خپله کورنۍ سره مرسته کړې ده، د دې خاطر انجینري برښنا مې انتخاب کړې ده، کومه ستونزه سره نه وه.
دغه ښځینه انجینران وایي دا چې په خپل مسله کې کار کوي او د خپل هیواد په بیا رغونه کې ونډه اخلي ډېرې خوشحاله دي، خو د دې ترڅنګ د کار په جریان کې له ګڼو ستونزو سره هم مخ دي. انجینر سونیا د خپلو ستونزو په اړه راته وایي.
خو دې پروژه کې مشکلات شته، غیر د امنیتي مشکلاتو څخه د دودی مشکلات لرو، صحی اوبه نشته، دی ترانسپورت نلرو، لپتابون او داشایان نشته. خود سوزلی ده شبانی میرمان سخمی طول جونکی غوخ دیدی چه باید ترانسپورت مونگده مایاتی او ماشونه په وخت که ترسرشی، خب بیام سه توجه نداشه.
دا چې د ښار جوړونې وزارت د یادو ستونزو په حلولو کې تر اوسه څه کړي او په آینده کې څه تدابیر لري، موږ غوښتل د یاد وزارت نظر هم ولرو، خو له تماسونو سره سره بریالي نه شوو. درنو اوریدونکو، د دارلمان ماڼۍ په بیا رغونه کې ښځینه انجینرانو دا ثابته کړه چې ښځې کولای شي په هره برخه کې خپله وړتیا وښایي، او د ټولنې هغه حاکم دود مات کړي چې ځینې رشتې یوازې نارینه و پورې محدودې بولي او ښځو ته په دې برخه کې د زده کړو اجازه نه ورکوي. انسانان د وړتیا او استعداد په اساس یو ډول پیدا شوي او پر بل هیڅ ډول برتري نه لري، نو کورنیو ته لازمه ده چې د ژوند په هر ډګر کې د خپلو اولادونو خوښه او انتخاب په نظر کې ونیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام. خدای دې د پیپسی بوتل نه څخه جوړوي. اوس خو نو د ډیرو انسانانو او د پیپسی بوتلونو بیا ارزښت سره یو شی شوی دی. مقصد یو بار مصرف له ځانه مه جوړوئ. د خپرونې په پیل کې هغه مرکه دراوړو چې د موږ خبریالۍ د مهمو چارو له وزیر سره کړې ده.
وزیر صاحب، که دی خواه کوی مرکه با پیل کرو.
پیل بکی، ما بر خطا کیجه. دوه چه دا بلوسی چرت اخیسی، دی شایسته دی؟
سترکی مو خایسته دی وزیر صاحب، دا می رور لکانادا را لگلی دی.
رشتیه؟
هو.
تا با یو کار وکره راتا؟
چه داول کار؟
که دی لورو را دا اغا مارکیت ادرس وقتیه، لکم نایی چه تا دا بلوز اخیسی دی. ځکه زه او اونی وروسته کاناډا ته سفر لرم، نو چې هغه مارکیټ ته معلوم شي وا به یې خلم ځینې ډېر مې خوښ شو.
سمه ده، زه به مې ورور ته تلیفون وکړم چې ادرس را ولیږي. ناخ مې دروغ وویل ورته چې ورور مې له کاناډا را لېږلی دی، کنه ما خو دلته په کوټې سنګي کې اخیستی دی، او ورور خوار خو مې لا د مکتبه نه دی خلاص شوی.
په څه چرت کې ولاړلې؟
هسې ما ویل کاشکې مې د ادرس پوښتنه هغه وخت ترې کړې وای.
زه خیر دی، پرون مې د ورېرې واده ته تللی وم، خیشان مو ډیر اصلي خلک وو ټول په بهر کې اوسېدل دا سه شایسته شایسته جامې اغوستي چې سترګې نه ترخته
هو د بهر شان کله دلته پیدا کیږي دلته خو ټول کم اصل مالونه راوړي
و رښتیا وایې ابل ورځ به هم دا خبره د وزیرانو په شورا کې یاد کړم ټول را پرې وخندل وای تم بیا کار پاتې چې د شان په اصلیت پسې ګرځې شکر باسه چې دومره پیدا کیږي هم شې
اوه د دنیا ټول بې کیفیت شیان هم دلته را روان دي
رښتیا وایې ابل اونۍ مې د یوې خورلنې د زوی واده چې کتل مې ناوې ته ټول کم اصل شان اخیستې وه هغې له ویل چې د هر څه مې له دوبۍ ورته راغوښتي وه
ښه نو چې د دوبۍ کم اصل وي دلته به اصل له کومه شي
چې رښتیا درته وایم کاناډا ته چې ځم یو مقصد مې هم دا دی چې لږ به کیفیت شان ځان ته واخلم ځکه اوس خو وزیره یم او هر ډول محفلونو مجلسونو او ودونو ته چې ځم نو بیا کیفیت لباسونه او شان بد راسره ښکاري که څنګه
رښتیا وایې وزیر صاحب دا د بهر ته لومړی سفر دی
نه یو ځل دوبۍ ته هم تللی وم خو هلته هم ښه شان نه وه مقصد دومره چې د یوې وزیر له شان سره دې برابر وي
خلک وایي چې د جرمني او ایټالیا جامې او نور شان ډېر ښه دي
ما هم اورېدلی دي که امکان درلود نو د یو دوو ورځو لپاره به په جرمني کې هم پاتې شم او لږ شاپینګ به وکړم په دې دنده هم اعتبار نشته هسې نه چې بېرته برطرفه شم او د اروپایي جامو او رایې سامانونو ارمان به مې په زړه کې پاتې سي
وزیر صاحب که دې ما منې چې کاناډا ته ولاړې همالته ځان پولیس ته تسلیم کړه او ورته ووایه چې بېرته نه ځم زما ژوند په خطر کې دی
دا دې هم ښه خبره وکړه په دې هم غور کول پکار دي هسې نه چې بیا د دې ارمان هم وکړو
وزیر صاحب مرکه نه پیلوو
چې رښتیا درته وایم نو اوس زه یوې سالګرې ته خبره یم او که ور نه شم خفه کیږي همدا اوس مخکې له رشګاه څه راغلم چارایش مې هم خراب نه سي که خفه کیږي نه مرکه به سبا درسره وکړم څنګه
صاحب د نن خپرونې لپاره مو پلان کړی ده
ځي نن بل څه نشر کوي اوف سبا ته بیا وي ترجمې ته خبره یم نو زه بل سبا ته راست
والی
زکه چی
والی د تلفونو جوړولو کیسه ګرم شوی
زکه چی د بانکی حسابونو د بلاک کولو خطر زیات شوی
ولی د شیر بازار سوړ شوی
زکه چې عاشقان معشوقو ته ورسېدل
ولی قدرت سړی له خپلوانو آشنایانو لرې کوي
زکه چې سړی ډالر ته نږدې کوي
ولی د سړی احساس په غریبۍ کې ژوندی او مست وي
زکه چې په خانه او پیسېدارۍ کې احساس بل غریب ته ورزي
ولی مطبوعات جنگ ګرموي
زکه چې د جنگل برکته فاند تر لاسه کوي
ولی اوس عاشقان لیوانین کیږي نه
زکه چې لیوانتوب یې موبایل پټ کړای او خلک ګمان کوي چې له چا سره به کار وي
بانکونو د غلاو ډول هم بدل ک زکه په خو بغله په نغدو پیسو پسې ګرځېدل خو اوس چې خلک پیسې په بانکونو کې اچوي نو غله د نورو شیانو د پټولو تصمیم نیسي لکه داسې
څه دې وکړل معلومات دې پیدا کړل او که نه
هو یو څه معلومات خو راته وشول
نو څه وخت پرې ورځو د خیره
ور به شو خو ورتګ مو لږ څه خطرناک دی
څه خطر لري که امنیتي پوسته ورته نږدې وي خو لاخه ده د کور خاوند د پوستې په ډاډ بېغامه خپل خوب کوي او چې په لغته یې ووهې هم نه راویښېږي وایي پوسته شته غل نشي راتللی
امنیتي پوسته چې ورته نږدې وای خو زه یې هم په کیسه کې نه کېدم ځکه پوسته به مو په جریان کې اچولې وه او خپله برخه به مو ورکړې وه
نو څه ستونزه ده
وایي په کور کې یوه زړه ښځه ده او هغه ناروغه ده تر ساره ټوخیږي او ویښوي وایي کله کله خو یې چې ټوخی پسې واخلي نو په انګړ کې ګرځي
مال چیرته دی
مال د زړې د کوټې په څنګ کوټه کې د هغې د انګور په بکس کې دی خو دا یوه خبره شته چې انګور یې له میړه سره د پلار کره تللی او ښایي نن شپه هیڅ رانه شي
دوی څه کار کوي
سړی دوکاندار دی او ښځه یې معلمه ده
نو بیا خو به دومره څه نه وي ورسره ګوره چې په غلا ورځي
شته ورسره و لیونی ډیر زیات مال دی ورسره
نو بیا به یې راوړو څنګه
د مال وزن او حجم کم دی خو قیمت یې ډیر دی کولی شو چې په جیبونو کې یې راوړو
نو دا سره زر دي که الماس
نه سره زر دی او نه الماس، خو پیسې ترې جوړیږي.
ولا ورته سودا مې دکړه،
زه بیا به یې ووینې.
خزه خو ټوخیږي.
واه ما پسې ګرځه، راځه احتیاط کول چې پخې به چیونه لګیږي.
ټوخی را نږدې شو.
مه وېرېږه ډارنه، سترګې سم کار نه کوي، نه مو وینې.
اوس چېرته ځو؟
دغسې راځه، په کړکۍ وراوړو.
ښه که خلاصه وي.
خلاصه به وي، اوس ګرمي ده، څوک کړکۍ نه بندوي.
چې ښځه او مېړه نه وي راغلي.
تا ته ټار خبرې مه کوه، راته په دې توره شپه کې نه دي راغلي.
اوس څه وکړو؟
خواکو نیسه چه ده چه غک شده که نه؟
نه، ده چه غک خو نشده؟
نو چه غک نشده رازه پکرکی رو آوره.
خواه، خواه نوز ده غمال رو باسه، چه سه شایدی، زو خود دل سودا مرکرم.
اه، ده غده، ده ده یه مال.
ده موبایل کریدیت کارتونه؟ زده ده تا بیولم؟
او، ولیوانه یا، چه کم اموی ده 500,000 رو نزیاد کارتونه دی. پا ده وقت که تا تا لکه چه ده کم خکاری؟
نو ده ده معلمه کرده ده کم اشول؟
او ساده په امتحانونو کې له شاګردانو رشوت کې اخیستی وو.
نو چې د رشوت خور کور دی واهه، خو د کوم قاضي اسارنوال کور ته به تللی وي.
و لیونه یا، هغوی پیسې په کور کې نه ساتي، چې څنګه یې واخلي بیا یې بانک ته رسولي وي. اوس موږ ته راپاتې همدغه د کریډیټ کارتونو غلا ده.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو هارون ګلزاد، ستاره مینی، حسین حکمت، صادق سپینغر، رڼا هوتک او حیا وریاخیل. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1401، کندهار 220، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.